هم سپاس که تا حال با ما بودن.
درنو دوستانو اجمل لنده مو ده ازاده راری و یوی بل اخبرونه تمو هر کل اکم با دی اخبرونه که دا افغانستان پارا بیلا بیل ریپورتونه لرو خو پیل با لخبرونه وکو فرشته سحاق دا افغانستان سیمی او نره خبرونه دنو ری
دا سالنگ لوی الار دا بارورون که موتر و پرمخ و ترل شوا دا طالبانو دا طولکت و چار وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پخبل اکسپانه یبخانی تویتر کلی کلی چه دا لوی الار یوزل بیا دا زیات و واورو دا ورخ لکبله دا بارورون که موتر و پرمخ ترل شوی خود مسافرورون که موتر و پرمخ خلاصتا اغا زیاده کرد چه پسالنگ که دا واوری ورخ دوام لری او تروسه دا غلطه دا چلویخ تونا تر 50 سانتی متر پوری رسیدلی دا. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو 425 ولسوالیو او 4900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونې پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یاچوی چې د امریکا د پوځ پخوانی کارکوونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او و تن نور ژوبل شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون شوې ده خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه.
وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورې سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د غلو د انتقال لپاره له دې هېواد نه 10 میلیارده پاکستاني روپۍ غوښتوي، هغه څه چې طالبانو حکومت رد کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا هم اورئ چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا په نیو اورلینز ښار کې د وروستي برید د قربانیانو شمیر 15 تنو ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې بریدګر پخوا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده هم ترسره کړې ده. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو، دا به هم واورئ چې په وروستیو کې په کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بېساري ډول پرمختګ کړی دی. اوس په کندهار کې د خلکو د اړتیا وړ ډیر فرنیچر هم دغه تولید کیږي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د دې خبرونې لومړنی ریپورت راخلو. د پاکستان د دفاع وزیر ادعا کړې ده د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې غړو د انتقال لپاره له دوی څخه 10 میلیارده پاکستانی روپۍ غوښتوي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې اورو.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمبارۍ او ورته له بېلابېلو غبرګونونو نږدې 10 ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړې چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړې ده، خواجه اسف ویلی د طالبان حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې و چې د ټي ټي پی غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیز ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستانی رسنۍ سره په مرکه کې که څه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبان حکومت لخوا مطرح شوې، خو زیاته یې کړه
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پی بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسخه کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي، چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعا رد کړې دي. تلونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تعصب ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګ سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولېږدوي، خو هغه مهال نوموړي د طالبان حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میش پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه وه ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د په نښه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په څلورمه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران په نښه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړې وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستاني چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکم کړي. د دې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د بیو کموالی د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ دی. تفصیلي په دې رپورټ کې
کته هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بې د راکمیدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمیر مشتریان او د انټرنیټ کارونکو د خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدی وروسته د 1 GB انټرنیټ بیا چې په خوا 110 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50% کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند نایت علی کوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی له لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازه د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی و او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دي او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل خار وسیدونکې مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما ننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل لکه وخت مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 MB په 15 افغانۍ فعال کړ کدي وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی خو لا خو زمونږ پکې چشته ده دا ډیره ښه خبره ده چې ارزانه شي خو د هغې تر څنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر راشي
د بلخ ولایت اوسیدونکي ثناءالله هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
د مخابراتو وزارت د انټرنیټي بای د ټیټوالي کم اعلان کړی دا ډیر ښه اقدام دی خو چې عملي شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بای نه دی راټیټ شوی ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړه بای مې فعال کو تر اوسه پورې دغه بای عملي شوی نه دی دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بای دی راټیټ شي ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټ اخلو
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاند نایت علي کوزي خبرګون هم ولرو خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بایو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بای خورا لوړې او د کیفیت پاړې تل نیوکې موجود دي د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي و چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لګ تر لګ دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي د یادونې ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان ایران ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر لاري برابرېږي او افغان ټلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکوو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
ازادي رادیو اوري د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت اعلان کړی دی چې د افغانستان د نمایي کرنیز مزکو څخه د اوبو د کمخ لامل ګټه نه ده اخیستل شوی د ادارې په خپل وی پاڼه د شاو اروسپن پاړه په وی مقاله کې زیاته کړی چې په کلو کې د اوبو او سانتیاو نشټوالي له کلو څخه خارونو ته د خلکو د کډه کېدو یو له مهمو لاملونو څخه دی سنا کاکړ او په دې اړه نور جزئیات
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروانګر دی نوموړی وایي سږکال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وي
دمثالم 5 روز د جای محمد دوباره خوشو ان خیلی او کم آمد
تا کال یوازې 15 زلې زمونږ په سیمه کې وبراغلی او بیرته وچ شوې چې خلکو ونشوي کولای کرنه وکړي دلته هم د څخلو لپاره د اوبو کم شته او هم د کرنې لپاره له حکومت غواړو چې د هلمند سیند اوبه دې را خوشې کړي له دلوې میاشت څخه تر سور میاشت پورې هم چې اوبه راشي مونږ ته بس نه کوي
دلو الا سور امی چا ما بس کافی سپما
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډېری اوسیدونکي د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم دا نیت لري د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ او کروانګر او باغ لرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی
سکل ټول خلک دلته د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ شول د کرنې لپاره کافي اوبه نه وي او خلکو ونشول کولی د کرنې د لارې عاید ترلاسه کړي ځینې یې اړ شول ښارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي زه هم ځمکه او باغ لرم که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروانګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمه یې برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کیږي دغې ادارې په خپله ویبپاڼه کې د شاو اروسپن په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یاده کړي چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي ترڅنګ په کلیو کې د وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاه و عروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې یو له زیانمنونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ، سیلابونه او د کورونو او کرنیزو ځمکو ویجاړېدل تجربه کړي. د یادونې ده چې د اوبو کمښت نه یوازې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی هم په دغه هیواد کې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. د راپورونو له مخې په ډیرو مواردو کې د بیلابیلو سیمو خلک د څښاک د اوبو د نشتوالي له امله هم د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي او یا هم هر میاشت خپل د اړتیا وړ اوبه د زیاتو پیسو په بدل کې له ټانکرونو څخه اخلي.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اوس هم د سیمې او نړۍ و موضوع. د امریکا په لوزیانا ایالت کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی. په دې برید کې یو بریدګر چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کوله، لومړی په موټر کې پر خلکو برید وکړ او بیا په خلکو ډزې کړې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د پوځ یو پخوانی سرتیری د لوزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې د موټر په واسطه پر هغه کسانو برید وکړ چې نوی کالی نمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 10 نورو د ټپي کېدو په خلای شوی دی. د دې پیښې شاهدان وایي چې بریدګر د خلکو په لور موټر ور وست او بیا یې پر خلکو ډزې وکړې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په وینا دا 20 کلن بریدګر شمس الدین جبار نومیده. دی په 2008 کال کې د امریکا له پوځ سره یوځای شوی و او په 2009 او 2010 کلونو کې په افغانستان کې هم د امریکا د پاوز په لیکو کې دنده ترسره کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې بریدګر د اسلامي دولت یا داعش له ډلې الهام اخیستی دی. د بریدګر په موټر کې د داعش بیرغ هم موندل شوی دی او دی پخپله له پولیسو سره د ډزو پر مهال وژل شوی دی. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي پولیسو داسې ویډیوګانې موندلې چې بریدګر تر برید مخکې په خواله رسنیو کې خپره کړې دي او په دې ویډیوګانو کې داسې ښکاره کړې چې د غوړی ځان ووښنی. د اسوسییټډ پریس خبر ایجنټ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په حواله ویلي چې د بریدګر او د برید د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د ادارې زیاتوي چې بریدګر په موټر کې د پولیسو له محاصرې نه تیر شوی او مخکې له دې چې له پولیسو مخاوني سي د خلکو پر ګڼه ګونې موټر وروسته دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پولیسو ویلي چې څارنوالانو یو اندازه چاودیدونکي مواد، دوه انفجاري وسلې چې د لری واټن نه د چاودنې لپاره ځای پر ځای شوی وي موندلې دي. د بریچ پکې شاو خو دیرش تنه ټپین شوی هم دی. د نوي کال د جشن په لمړیو ساتونو کې د بورین په واټ کې شوې ده. دا سیمه په نیو اورلینز کې تفریحي او د ګرځندویانو د ګڼې ګوڼې سیمه ده. د بریټ کون کې د بریټ لامل دوه پولیس هم ټپي شوي خو د دوی روغتي وضعیت ښه خوندل شوی دی. بلور ته پرون د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د وی چاودنې لامل یو تن وژل شوی او کسه ټپین شوی دی. د راپور له مخې دا چاودنه د تسلا شرکت په برقي موټر کې د امریکا په منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړوند دی وټر مخې ته شوی ده. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د دې موضوع تحقیق کوي چې دا چاودنه د نیو اورلینز له پیښې سره څه تړاو لري کنه. تر اوسه روښانه نه ده چې دا چاودنه د تخنیکي ستونزې له امله شوې که یو تروریستي بریده. د ټیسلا شرکت څښتن ایلن ماسک په ټویټر کې لیکلي دي چې دا چاودنه د موټر د تخنیکي مشکل له امله نه ده راوسته شوې.
نن پنځشنبه کابل کې د سګنی ژمی لومړی واوره ورېده. د پلازمېنې ډېر اوسېدونکي د واورې ورېدو ته خوښ دي او وایي چې د واورې ورېدو سره نه یوازې وچکالي کمیږي بلکې کرنیزې ځمکې هم ورسره آبادېږي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په لمانځلو سره د واورې د ورېدو هرکلی کوي، خو بل پلو یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې په ورېدو سره هوا نور هم سړه شوې او دوی د خپلو ځانونو او کورونو د ګرم ساتلو وس نه لري. ابي د سپوږمۍ په اړه جزئیات لري.
د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د کال لومړۍ واوره شوې. لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په ترسره کولو سره د ژمي د موسم د لومړۍ واورې هرکلی کوي. کابل د بې زرووي خو بې واورو نه، دا د کابلیانو یو مشهور متل دی. دوی دغه شان پر یو بل د لومړی واورې زیری ته د برفي په نوم مشهور دود لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي،
نن په کابل او اړوند ولسوالۍ کې واورې ورېږي. دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي، ځمکې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي، هغه مرغۍ بیچارهګانې وي کنه، چې ډېرې زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي، یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي. او خلک هم ټول خوشحاله دي، خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه، وایي چې دغه وچه واوره چې دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي، نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي، او لویان څوک مشنګ جوشوي کنه، څوک نخود جوشوي، او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې فائزې رستګار هم ازادي راډیو ته وویل،
لومړی واوره تل یوه ځانګړې خوشحالي او سکون لري. زموږ په پخوا زمانو کې ډېر ښه دودونه وو. موږ د واورې په پیل کې خپلو دوستانو او ګاونډیانو ته بلنه ورکوله او هدف مو یوازې د خلکو ترمنځ یووالی او مینه وه. موږ لومړی واوره د کورنۍ او دوستانو سره یو ځای لمانځله.
د کابل بل اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې امله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا، په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغۍ هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري او دا ورته د نویو ستونزو د پیل په معنا ده. د کابل ولایت اوسیدونکي نیاز محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تېره شپه له یوې بجې څخه را په دې خوا هوا ډېره سړه شوې، ډېره واوره اوري، د خلکو ستونزې ډېرې دي، د سون توکي نه لري، له سهاره تر اوسه له خپلو کورونو نه یو وتلي. زموږ اقتصاد ډېر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 33 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 150 تر 500 ملي متره او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتره په ساعت کې وي. د خبر پاڼې له مخې هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکنډي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر او بدخشان هغه ولایتونه دي چې واوره به پکې وشي. یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ځینو ولایتونو کې هم د واورې ورېدو خبره کړې او ویلي دي چې آن ځینو ولایتونو کې لارې هم بندې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ځلي راتګ وروسته په افغانستان کې بیکاري او فقر زیات شوی او د اقلیمي بدلونونو اغیزې لکه سخت بارانونه او مرګونی سیلابونه دا ستونزې لا ډېرې کړې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې سږ ژمی د افغانانو لپاره سخت او له ستونزو ډک بللی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ترنکوټ خاریان له دولت نه د نقلي وسایطو د تمځایونو جوړېدل غواړي. د اروزګان مرکز ترنکوټ که څه هم د مساحت له پلوه کوچنی ښار دی، خو په وروستیو کې پکې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده او خلکو ته یې ستونزې زیاتې کړې دي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
د ترنکوټ اوسیدونکو شکایت کوي چې د نقلي وسایطو لپاره د تمځای نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د ترنکوټ ښاریان د نقلي وسایطو د تمځای د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د ښار په مرکزي سیمو کې د وسایطو بې نظمي و درېدنې د ترافیکو ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د خلکو ورځنی ژوند یې سخت کړی دی. ښاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه جوړ کړي.
ځګان کې د لری پروتو سیمه او یاد ولسوالیو تمځایونه تر اوسه پورې نسته مشخص شوی نه دي. نه په همدې مخه باندې کچیر مشخص نسته دغه تمځایونه ستونزې به یې دغه چې د روزګان ډېری اوسېدونکي به مثلا په ستونزو کې ترافیکي پیښې به په ښار کې رامنځته کېږي. کچیر تمځایونه مشخص سي نو په همدې مخه باندې به د ترافیکي پیښو څخه خلاص شو. په ښار کې به ګڼه ګوڼه کمه سي او هر څه به منظم وي.
ښار کوچنی دی، یعنی سړکان هم کوچنی دي، ښار کوچنی دي، موټران ډیر زیات دي. نو د تمځای په اړه باندې زه وایم چې په روزګان کې پر دولت باندې موږ دغه غږ دی چې د په ښار کې تمځایونه جوړ کړي، موټر ګاټان دپاره او د موټرانو دپاره. په دې سره به ترافیکي پیښې ډېرې راټیټ شي، ځکه یو موټر چې د سودا کوي د دوکان مخته ودري سړک سم نیمه په بند کې. نو په دې سره ځکه تمځای چې نه وي نو مشکلات او ستونزې پیښېږي. زموږ غوښتنه راغه ده چې د موټر ګاټانو دپاره او د موټرونو دپاره تمځای جوړ شي.
ولی سوالیان چې نښته کې په ښار کې خصوصا د غټ عمومي جادو کې ځکښته کې بعدې د خلک کې د سوالیان بعد پارکینګانو کې او د ښار د عمومي جادو څخه لیز لګي کې بعد ښته کې رات یو پارکینګ یې بعد پنځه پارکینګ شي پنځه یې بعد لس شي.
د ترینکوټ ښار په کوڅو او سړکونو کې د موټرو بې نظمه پارکول د ګڼو ستونزو لامل سوي دي، چې له جملې څخه د سړکونو بندول او د ترافیکي ستونزو زیاتوالی، د ښار ښکلا خرابېدل، د سوداګرۍ پر فعالیتونو منفي اغېزې، د خلکو ترمنځ شخړې او د ژوند په ورځنیو چارو کې د خنډونو هغه هڅې دي چې خلک ورسره لاس او ګرېوان دي. د اروزګان ولایت مقام مسولین وایي دوی د ښار د نظم او ترافیکي ستونزو د حل لپاره د موټرو لپاره د تمځایونو جوړولو لپاره پلان لري. د مسولینو په وینا دا پروژه به د ښار ژوند اسانه کړي او د ښار په ښکلا کې به مهم رول ولوبوي. دوی ډاډ ورکوي چې د خلکو غوښتنو ته به په ځواب کې ژر عملي اقدامات پیل کړي. د اروزګان ولایت د والي ویان سیمې الله کرمه وایي
دې څخه مخکې هم د خلکو غوښتنه کړې، خو دغه چې دغه کوم مشکلات د دې د حد په مخه موږ کوشش وکړې دغه مشکلات د ډېر حد په حل کړو. اوس هم سرویس سوی ده چې څو د ښار په مختلفو ځایو کې د تمځایونه جوړ کړو او د وسایل لپاره هلته چې وسایل خلک په غځه کې ودروي.
د ترینکوټ ښار اوسېدونکي د غراز له حکومت غواړي چې د نکلیه وسایطو د منظم تمځایونو جوړولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دی وایي د موټرو لپاره د مناسب پارکینګ ځایونو جوړول به نه یوازې د ترافیکي نظم په ښه کېدو کې مرسته کوي، بلکې د ښاریانو ژوند او سوداګري به هم ښه کوي. د اروزګان ولایت مقام د دې ستونزو د حل ژمنې کړې دي، خو وخت به وښيي چې دغه ژمنې تر کومه حده عملي کېږي.
په دې وروستیو کې کندهار کې د فرنیچر د تولید صنعت په بې ساري ډول پرمختګ کړی. وسمهال د دې ولایت تراویا سلنه فرنیچر تولیدات محلي دي چې په خابل بهرنه یو هیوادونو واردېدل. په اړه یې د صادق رښتینی رپورټ اورو.
د فرنیچر جوړولو د لوی فابریکات دوه کال وړاندې فعال سوي چې وسمهال لسګونه کسان پکې کار کوي.
تل چنئی پرکټان کې د زینونو راځي مذاکره کم مخکمو پلاس ډیزاین وکړي.
دا فابریکا د اصلي ماشينونو په مټ د فرنیچر بیلابیل توکي لکه دفتری میزونه، چپرکټونه، الماری، کوچونه او نور جوړوي. احمد همت چې د دې فابریکې یو کارکونکی دی وایي د دوی تولیدات نه یوازې د کندهار اړتیاوي پوره کوي، بلکې د هیواد نور ولایتونو ته هم استول کیږي.
په خوا چې مثال خبرې چې نه شان راکړه ډېر مزدلین نو په خپل شهر کې په خپل افغانستان کې دا غش شان جوړو کم چې د بهر څخه راتل دلته چې پرکټان، الماری، کوچونه، میزونه اره کم شان چلا دلی مرکز جوړول شي. احتیاط فرق دا کی چالت په خالص کم شي جوړ دی غری د ځان لپاره جوړ کړی دی. من اندی یو کار دنیا کې احتیاط چټ دی او لته چې مرکز چې جوړو د خپل ځان لپاره جوړو، مثبت جوړو، ټینګ جوړو. مثال خبر کار دی ځنی واخستل شي او ټینګ سم.
د فابریکې مسول محمد اسماعیل وای اوس مهال د دوی تولیدات اویا سلنه غارتیاوي پر کوي چې مخکې به له بهرنوي هیوادونو څخه واردې دي. هغه وایي که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي دوی به وکولی سي د فرنیچر تولید لا زیات کړي او د صادراتو کچه لوړه کړي.
د دولت څخه موږ دا غوښتنه لرو ځکه د زموږ خپل تولیدات چې دي دلې موږ په ښه کیفیت کې جوړوو. خارجي هم راځي اوس موږ ته چې نفر راسي او څوک مطلب دا صوفه غواړي نه خارجي هم پر هغه به مطلب پر بازار کې د زموږ صوفه هم په دغه کې د دې اول موږ ته دغه پوښتنه کوي دا خارجي ده دا بل مطلب تولیدي دي موږ خپل داخلي تولید دي دا ولې دونه ګران دي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو.